السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه ناجیه سپایم او تاسو آزادی رادیو ته غوږیږئ. دا یو ساعته خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي. په کندوز کې په پوځي عملیاتو کې 10 تنه وسلوال وژل شوي دي. د امریکا یو چارواکي له فیسبوک، انستاګرام او نورو ټولنیزو شبکو غوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون و د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي. کمیسیون دغه رایې وروسته تر دې باطلې کړې چې د یو شمېر مرکزونو رایې بیا وشمېرلې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبی سادات چې په مخ کې ازادي راډیو ته وویل،
تر دې دمه پورې دغه ولایتونو څخه چې معلومات راغلي دي په ټوله کې د 1109 محلونو تفتیش او بیا شمیرنه تر سره شوی وای چې دغه ټول محلونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د فیصلې پر اساس باطل اعلان شوی دي.
ټاکل شوی چې په نږدې 2500 محلونو کې رای بیا وشمیرل سي. خو د عبدالله د انتخاباتي ټیم ثبات او هم پلنې د مخالفت لکبل په او ولایتونو کې دغه کار تر اوسه نه دی تر سره شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې دور شو ولایتونو کې رای بیا شمیرل سي او نتیجې کابل ته انتقال شوی دي. د کندوز امنیه قمندان وی د دشترچی ولسوالی په بندر سیمه کې لستنه وسلوال طالبان وجل سیوی دي. د جنرال عبدالرشید بشیر په خبره لومړی وسلوالو د امنیتی ځواکونو پر پوسټو برید وکړ، خو سیمه ته د تازه دم ځواک ل رسیدو وروسته د وسلوالو برید په شا وطن بول سو. امنیه قمندان رسنوی ته ویلي وروسته نشته وسو چې په نتیجه کې وطن نور وسلوال چپین سیوی دوی حمله په شاو تم ببل سوی او دوی ته مرګ جوړه واوښته. د مولوی مبشر په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم په دغه عملیاتو کې وجل سوی. په ټول کې د دشمن لاستن وجل سوی او وطن نور چپین سوی دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالرشید بشیر وایي د نشتې پر مهال 2 افغان سرتیري هم وجل سوي او 3 تن نور ټپیان سوي دي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی په دې حمله کې 12 تن سرتیري وژلي او 9 تن نور ټپیان کړي دي. خو د کندوز امنیتي چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. بلخوا په کندوز کې د ملي اردو مسؤلان وایي چې د شهر په بیلابیلو برخو کې دروانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 8 تن وسلوال طالبان وژل سوي دي. د خالد د جمنوي عملیاتو په چوکاټ کې د پامیر یو سلولي لاس پنوم ګټه پوځي عملیات دوی ورځې مخکې پیل سوي دي. د 212 پامیر قلو اردو مرستیال ویان عبدالهادي جمال نن رسنیو ته وویل،
تای ضربات توپچی و عملیات مشترک قطعات امنیتی 8 تن از پرورستان طالب کشته و 3 تن دیگر آنان زخمی گرده است.
د پامیر قلو اردو مرستیال ویان وایي چې نن سهار د وسلوالو یو رینجر موټر هم وشتل سوی چې درنه وسله ورباندې ځای پر ځای سوی وه. وسلوالو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو یو چارواکي د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو لکه فیسبوک، انستاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغه بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران رژیم دوه مخه بللی دی.
We are calling on our social media companies like Facebook,
Mujda Facebook, Instagram او Twitter پښند ټولنیز رسنیو له شرکتونو غواړو چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او ولسمشر اسند روحاني اکاونټونه تر هغه بند کړي چې دوی د خپل خلکو انټرنیټ بیرته فعال کړي نوي. براین هو کمدار از ویلي چې د ایران رژیم په داسل کې پر خپل خلکو انټرنیټ بندوي چې په خپل له دغه ټولنیز رسنیو څخه استفاده کوي. د ایران حکومت د تیر اونۍ د مظاهرو پر مهال پر خلکو انټرنیټ تر ډیره حد د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس له سترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه. ناګاساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دویمه نړیوال جګړه کې امریکا ورباندې اټوم بم وغورځوه چې له کبله یې لسګونو زرو کسان ووژل سول، خو ورسره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. د ناګاساکي د اټوم بم په هایپو سینټر پارک کې وویل، دا ځای موږ ته له هغه درد او وحشته ښه خبر وي چې موږ انسانان یو بل ته پېښوو. راولای سو د همدار از ویلی چې په دغه شار کې چې انسانانو او چاپریال د اټومي حمله نورین لیدلې د وسلوالي سیالي پر ضد د ژغ پورته کول لپاره حد سی به هیڅ کله کافي نه وي. په 1950 کال کې د امریکا په اټومي حمله کې په ناګاساکی کې 4000 کسانو وژل سول. تر دې درې ورځې مخکې د امریکا جنگي الوتکې د جاپان پر یو بل شار هیروشیما اټوم بم غورځولې و چې یو لکو 4000 کسانې په نتیجه کې وژل سی وو. او داسې ښکاري چې د رومانیا لویدیځ پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به د ولسمشرۍ په نننیو دویم ځلي انتخاباتو کې بیا د ولسمشر په توګه انتخاب سي. دغه پخوانی ښوونکی د کیڼاړخي کاندید یواریکا دانتیلا په وړاندې بریا خپلوي چې تر تېرې میاشتې د دغه هیواد صدر اعظم وه. د اداري فساد او نورو ستونزو له کبله اعتراضونه د دې سبب شول چې د 55 کلنې صدر اعظم دانتیلا حکومت ړنګ سي. د 60 کلن کلاوس یوهانس دویمه دوره به د کیڼاړخو تر 100 کلنې واکمنۍ وروسته بیرته رومانیا پر اروپا پلوه مسیر برابر کړي. د کیڼاړخو واکمنۍ له پراخې اداري فساد او پر قضایي سیستم له یو اړخیزو حملو سره مله وه.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلاست. خوشاله يم چې بیا هم د دې خبرونه وار را رسیدلې ده، او موږ به وکولې شو دې خبرونه کې ان شاء الله چې تاسو ته لارښوونه وکړو. موضوع مو تور زیړی یا هپټایټس بی ده چې ډاکټر صاحب فرید الله عمری هم را سره سټډیو کې ده. خو دوستانو اول به ور شو یو ریپورت به په دې حق لو اورو بیر ترستنی کو. هیپاتایټس بی یا تور زیړی د یو ویروس او همداراز د یوې ناروغۍ نوم دی چې د همدې میکروب په واسطه رامنځته کیږي. په ډیرو خلکو کې د دې ناروغۍ نښې او علامې نه لیدل کیږي او د ناروغۍ احساس نه کوي. د پوهېدو یوازینۍ لارې دا ده چې ناروغ خپله وینه آزمایښت کړي. دا چې د دې ناروغۍ نښې نښانې په بعضې مواردو کې کوم دي، د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر سلیم بشردوستي په اړه راته وایي.
تور زیړی د خپل نښې نښانې چې کوم دي، مهم خبره دا ده چې اکثرا مریضان چې پر تور زیړی باندې اخته وي، هغوی ابتدا مرحله کې هغوی بیخي نښې علامې بیخي نه لري، او دا تور زیړی په هغه خلکو کې تصادفي د معاینات لابراتواري په ذریعه، نو ابتدا دا بیخي نښې نښانې نه لري. او چې کله نښې نښانې پیدا شي، په بعضې خلکو کې دا نښې نښانې پیدا کیږي. چې دا نښې نښانې کومې دي؟ یو تبه ده چې مریض کې تبه پیدا کیږي، او تبه ډېر شدید نه وي، یعنی کم وي تبه. بل پې اشتیاي او دلبدي، استفراغات، حتی اسهالات هم مریضانو کې پیدا کیږي. او مهمه خبره دا ده چې کوم مریض په تور زیړی باندې اخته وي، هغه د سګرټ د بوی څخه یا د لوګي څخه هغوی تنفر پیدا کوي، او دا د سګرټ بوی په هغوی باندې بد لګیږي. نو دا د تور زیړی اخته مریضانو کې دا نښې نښانې پیدا کیږي.
هیپاتایټس بی یا تور زیړی ځیګر ناروغه کوي. د مخدره موادو کارول، ځینې کیمیاوي مواد او نور ویروسونه هم د دې ناروغۍ لامل ګرځېدای شي. ځیګر د روغتیا لپاره ډیره مهمه ده. که ځیګر ناروغه شي، نو بیا به په سمه توګه کار ونه کړي او کېدای شي تاسې سخت ناروغه کړي. دا چې په دغې ناروغۍ د نه اخته کېدو لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسو، د انتاني ناروغیو متخصص سلیم بشردوستي بیا هم په اړه وایي.
دا د دې د انتقال طریقې لارې چې کوم دي، څو ډوله دي. چې هغه لارې مونږ په پام کې ونیسو، بیا کولای شو چې په مثال په دې ناروغۍ اخته نه شو. دا اکثرا د سیکشوال ترانسمیشن لري، یعنی چې دا د مقاربت جنسي د لارې دا انتقالیږي. چې هغه مقاربت جنسي مسؤول نه وي، فار مثال په یو کورنۍ کې یو غړی چې هغه یا میړه وي یا میرمنه وي، یو د دغو اشخاصو څخه په تور زیړی باندې اخته وي او دوی پرې خبر نه اوسي، او دا سیکشوال ترانسمیشن یا د جنسي مقاربت د لارې دوی یو بل ته انتقالیږي. چې دغه حالات کې دوی باید وقایه وکړي، فار مثال هغه وقایوي طریقې شته دي، هغه باید پام کې ونیسي.
افغانستان چې بېوزله او د پراختیا په حال کې هیواد دی، خلک یې تر ډیره د دغې ناروغۍ له ګواښ سره مخ کیږي. د دې ناروغۍ متخصص ډاکټران وایي چې شخصي حفظ الصحه او د خلکو د پوهاوي د سطحې لوړول کولی شي چې په تور زیړی د خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. بله دوستانو، بیا هم خرق لاست د ازادي رادیو د تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې اوري چې هم دا اوس ډاکټر سیب فرید الله عمری را سره استودیو کې دی. خو مخکې تر دې چې ډاکټر سیب تر شو، اول به تاسو ته د ټلیفون شمیرې ووایو. تاسو هم دا اوس کولای شئ چې په دې موضوع را سره خبرې وکړي، البته خپل سوالونه موږ سره شریک کړي او ډاکټر سیب تاسو ته لازمې لارښوونې وکړي. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0199 15 43 او بل شمیره مو ده 0 7 8 2 5 55. ډاکټر سیب خبرونه ته خره خلاست.
او مننه جبرخیز سیب، تاسو نه هم ډیره مننه. زه هم خپل نیک هیله او سلامونه لومړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو محترمو کارکوونکو او ډیرو معزز او اوریدونکو ته وړاندې کوم، او په دې هیله چې ټول روغ او جوړ او سرحاله اوسئ. مننه
ډیره زیاته مننه. خوشاله یو چې تاسو را سره یاستئ او دوستانو پوښتنو ته به ځوابونه ووایو. خو اول به راشو هپاتایټس بی یا تور زیړی ته، چې په اړه باندې به له تاسو نه عمومي معلومات واورو.
مننه جبرخیل صاحب، ډیره ښه پوښتنه ده. مخکې دینه چې هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی ته راشو، یو ځل په خپله باندې په زیړی باندې هم راوڅرخیږي او رڼا په واچوو چې زیړی څه شی ده.
مهرباني.
او زیړی خپله باندې په فرانسوي کې جانډس، او په لاتین کې ورته اکټیریوس، او په د عربي کې ورته یارقان، په دری کې ورته زردی، او په پښتو کې ورته زیړی ویل کیږي. وای زیړی عبارت دی له زیړ کېدل دی، جل مخاطیغه شو د سترګو د سکلرا یا د سپین قسمت څخه عبارت دی. یعنی چې کله کله زیړی په عضویت کې تاسوس کوي، د بیلروبین اندازه د 2.5 میلی ګرام پر ډیسیلیټر څخه لوړیږي، چې بعضی کتابو کې اوس راوسیلی چې 3 میلی ګرام پر ډیسیلیټر څخه د بیلروبین اندازه په عضویت کې لوړ شي، په عضویت کې زیړی یا هپاتایټس تاسوس کوي. خو دا لاملونه لري چې لاملونه په لاندې ډول دي. کېدای شي اول دواوي، دوهم هم ویروسي ناروغي چې په دې کې هپاتایټس بي شامل دی، دریم هم مافیاتي ناروغي، څلورم هم هغه کسان چې ډیر د الکول نه استفاده کوي، پنځم هم ارسي یا جنیتیکي ناروغي، او شپږم هم صفراوي ناروغي، او اووم هم کېدای شي چې کرپټوجنیک یا لامل یا سبب د زیړی نامعلوم وي. روزو تاسو پوښتنه ده چې خپله باندې هپاتایټس بي یا په عوامه اصطلاح تور زیړی، دا یوه خطرناکه ساري ویروسي ناروغۍ او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې د پیښې په ټوله نړۍ کې بلخصوص په وروسته پاتې هېوادو کې پیښې مخ پر زیاتېدو باندې دي. او که لږ نور هم مخته لاړ شو، جبرخیل صاحب، د تاریخچه داسې ده چې د لومړي ځل لپاره په 1963 کال کې په نیویارک کې د یو عالم لخوا چې بریج بلنبرګ نومېده، د هغه استرالیایي وګړو په وینه کې دا زیړی دا ویروس کشف شو چې هغه خپله باندې بومي استرالیایان وو. د لومړي ځل لپاره دا په استرالیا انتیجن په نامه سره یاد شو، چې نن ورځ هغه د هپاتایټس بي وایروس په نامه سره یادیږي. او بیا هم غواړم چې اضافه کړم او یادولو وړ ده چې د هپاتایټس بی پیښې په ټوله نړۍ کې هغه متبر کتابونه چې ذکر کوي، د 350 نه 400 میلیونه وګړي په هپاتایټس بی باندې اخته دي، چې له دې جملې څخه هر کال په حدود د 1 میلیون وګړي خپل ژوند د لاسه ورکوي. او همدارنګه لسم علت د مرګ د نړۍ په سطحه باندې هغه هم هپاتایټس بی یا تور زیړی دی.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. تاسو هم همدا اوس کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې په ژوندۍ بڼه باندې له ښاغلي فرید الله عمری نه مطرح کړئ. نو ور به شو ډاکټر صاحب اړیکه برا واخلو چې څوک فکر کړي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم عبدالرحمن د هلمند ولایت نه دلی ولسوالۍ سره په تماس
کې. عبدالرحمن د هلمند نه په خیر راغلی. مهرباني وکړه موږ سره د انتانی ناروغي یو متخصص استډیو کې د تاسو کولای شئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
د مرزي په اړه دا موضوع دا و
د تور زیړی په اړه باندې. تاسو کده تور زیړی په اړه باندې کوم پوښتنه لرئ یا کوم ستونزه لرئ، نو مهرباني وکړئ شریکه کړئ. تاسو غږ راځي مهرباني. اړیکه یې پرې شولا، بل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. جعفری د هلمند نه په خیر راغلی. ستاسو د ټلیفون کرښه سمانه ده، لږ غوندې موزی ته تغیر ورکړئ. د ټلیفون کرښه مو ډیره خرابه شوله، اړیکه یې پرې شوله، بله اړیکه به را واخلو. السلام علیکم.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بخیر راغلی.
سلامونه جبر خیل خود تا تا همدرنگا ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکې له احترامات وایم. حکمل هم د پکتیا څخه.
حکمل پکتیا څخه میره باندې وکي خپل پښتنه د تور زیړی په اړه باندې له ډاکټر صاحب سره شریک کړی.
واقعیا جالبه موضوع ده. او باز ډاکټرانه داسې وایي چې دا په دوه ډوله ده، چې یو بل نه انتقالېږي. لکه مونږ په دې باندې اکثره بامیران په دې باندې نه پوهېږي چې آیا کوم زړه انتقالېږي او کوم نه انتقالېږي. دې ورکه ډاکټر صاحب
ډېره زیاته مننه، تاسې په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ.
او مننه حکمل وروره، تاسو پوښتنه مو واخیستله. خپله باندې هپاتایټس بی یا تور زیړی دا په یو ډول باندې دی، او دا بیا خپله باندې یو د هپاتایټس بی وایرس لامل چې دا یو ډی این ای وایرس دی چې دا 2 نانومتره قطر لري، د هیپډونا وایرس له کورنۍ څخه دی، او همدارنګه لس جینوټایپ لري. او بدبختانه دا ویروس په آزاد هوا کې د ورځې لپاره ژوندی پاتې کېدلی شي. نو هغه کسان چې وایي چې په دوه ډوله دی، نه، سترګو توره هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی په یو ډول باندې دی، او د انتقال لار به انشاءالله د په جریان د دې برنامه کې تاسو ته بیا بیان کړم.
بله، ډیره زیاته مننه اوریدونکو. ډیر دی بل اوریدونکو بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. جعفری صاحب، جعفری صاحب، ستاسو د تلیفون کرخه ډیره زیاته خراب ده. مهرباني وکړئ، مهرباني.
د ډاکټر صاحب پوښتنه ده، دا ټول جوړی چې ساري ناروغي انتقالېږي، دا هم داسې انتقالېږي د ایج د ناروغي د وینې د عمل یا د فشاري د عمل انتقال چې کیا او دا پښتون سیم انسان په ویر کیدای شي.
سمه ده، ستاسو پوښتنه
موږ پوښتنه می ده
ستاسو پوښتنه موږ واخیسته.
خطرناکه ده، نوري ناروغي پیدا کولی شي، دای کې نشي پیدا کولی.
سمه ده، مننه. په تمه اوسئ که څه هم د تلیفون کرښه یې خرابه وه، خو ډاکټر صاحب پوښتنې واخیستې، مهرباني وکړئ.
مننه جعفری وروره، تاسو پوښتنه مو واخیستله. نو خپله باندې مخکې هم ذکر کړل چې هپاتایټس بی یا تور زیړی دا یوه ساري ناروغي ده. د انتقال یا د لېږدونو لارې دا په څلورو برخو باندې ویشل کیږي. اول د انتقال لارې د وینې لارې، د وینې لارې هغه کسان چې د مواد مخدر زرقون کې، یعنی د مشترک سرنجو څخه استفاده کوي. بعضې محدود ډاکتران د غاښو او د جرایح خپل سامان تقیم کوي، او همدارنګه بعضې نایان چې مشترک چاړو څخه نور ته استفاده کوي، کیدای شي د ناروغ یا د اخته کس نه نورو کسانو ته واسطه، یعنی انتقال کی. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې هغه خویندې چې آرایشگاه و تزی د مشترک مچونک او د مشترک تیغ یا پل څخه استفاده کوي، یا مثلا د خپل غوږونه سورکی د مشترک تفنچو په واسطه باندې، کیدای شي هغه کچیر په دی کې یو نفر یا یو خور په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته وي، کیدای شي نورو ته انتقال شي. او همدارنګه هغه کسان چې په یو ځای کې کینی دی، په مشترک ډول باندې خپل ځان باندې خالونه وایي، یا نشنه خالونه وایي، یا ټاټو ورته وایي، هغه وایي، نو که په دی کې یو کس منتن وي، کیدای شي دغه ټول کسان منتن کړي. ځکه د وخت مو ذکر کړل چې د هپاتایټس بی وایرس په آزاد هوا کې د ورځو لپاره ژوندی پاتې کیدلی شي. دوهمه د انتقال لارې هغه هم د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته ده. یعنی په جانبینو کې که چیرې یو نفر هپاتایټس بی یا تور زیړی ولري، کیدای شي د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته انتقال شي. دریمه د انتقال لارې چې ده هغه هم د مور څخه ماشوم ته ده. یعنی هغه مور چې په هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح په تور زیړی باندې اخته وي، نو چې کله هغه ماشوم د زیږیدو په وخت کې ولادي کانال پاس کوي، نو کیدای شي د مور څخه ماشوم ته انتقال شي. او څلورمه انتقال د انتقال لارې چې دي هغه خپله باندې د شخصي وسایلو، یعنی د شخصي حفظ الصحې مراد کول دي. هغه کسان مثلا چې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته وي، د هغې د سر د برس یا ګومنځې، مسواک یا د غاښو برس، ناخونګیر، مچونک، د ګیر خریل چړو څخه هیڅ کله هم نور وګړي استفاده ونه کړي. نو دغه د انتقال لارې وي چې هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح تور زیړی د یوه شخص نه بل شخص ته انتقال کوي.
بله، ډیره زیاته مننه. نورې پوښتنې به نور دوستان مطرح کړي، د ده پوښتنې به هم ورسره ځواب شو، وربس شو اړیکې ته. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زما غوړی سلامونه اړیکه نشته پرې شوې ده دوستانو له تاسو نه هیله کوم کله چې زنګ وهي نو خپل ټلیفون ته پام وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مننه. اجمل له جلال آباد څخه مهرباني وکړئ. اجمل خپل پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب نه مې څو پوښتنې لمړی پوښتنه خو مې دا ده چې ویل چې یو بل ته انتقالېږي نو انتقال نه شي نو لمړی باید مثلا لمړی دا جنسي مقاربت ویل مثلا دوی لمړی باید دا کور شي یعنی دوایي وخوري هغه نه وروسته بیا مقاربت لري یا د خولې د لعاب لري نه یا نور لارونه یعنی کدی یو څو میاشتې دوایي وخوري مطلب مزه خپل مطلب نه داخلم چې څو میاشتې وخوري دا بیا نه انتقالېږي یو پښتنه دا ده یعنی دا لمړی کور شي هغه نه وروسته بیا د دې انتقال لارې چارې بنجيږي یو مدا چې آیا مطلب ممدا ده.
هم بس من پښتنه وخت مهرباني وکړئ دویمه پښتنه
بل دا ده چې دا کله چې واکسین موږ دې ته کوو چې آیا دې په دې په وجود کې یا په وینه کې انټي باډي جوړ کړی او کنه او بل پښتنه مدا ده چې دا خطاب الدین یوسف زید هغه متخصص دی په جلال آباد کې دلته چې آیا
خپل شخصي ادرس مو خېږي
ماینه خانه مننه ډیره. السلام علیکم. پته موسی او ډیره باندې اجمل اورور تاسو پختره مو دقیق واخصله تاسو دوی پختنه وي لومړی دا چې کوک وګړي یا زموږ هغه دوستان چې پېپټایټس بي یا تور زیړی باندې اخته دي هغه چې کله دوايي وخوري چې د پوره سرغینه دا وایروس نور ته انتقالي کنه نو سل په سل باندې انتقالېږي. هدف هر موږ کله چې تدوي کوو د وینې ناروغۍ لپاره کاغه ویروسي وي که بکتریایي وي که پارازیټي وي که یا فنګسي وي د هغه د تدوي هدف باید معلوم وي. د هپاتایټس بي یا په عوام سره د تور زیړي تدوي چې کله موږ کوو هدف مو په لومړی قدم کې د هغه ویروس غیر فعال کول دي یعنی هغه په وینه کې شتون لري نورو ته انتقالېږي هغه به غیر فعال کیږي. دوهم ناروغ روحان آرامول او د هغې د اقتصاد وړول دي یعنی هغه کسان چې هپاتایټس بي او تور زیړی لري همیشه د فشار لاندې وي ځکه دا فکر کوي چې تور زیړی ډېره خطرناکه ناروغي ده او دا کېدای شي پاینده که ما ووژني په دې خاطر هغه باید سترس یا فشار نه خلاص شي. او څلورم دریم هم د خپل د ناروغۍ د بابیړي یا د اختلاطاتو څخه مخنیوی ده. نو دا کارونه چې کله وشول بیا هم دا ویروس د هپاتایټس بي ویروس د هغې په وینه کې شتون لري او نورو وګړو ته انتقالېږي علاوه دې نه چې تاسو پی سي آر کړی وي د پی سي آر رپورټ به راغلی وي چې ناټ ډیټیکټډ یا غیر فعال ده لیکن دا غیر فعال په دې مفهوم نه ده چې نه انتقالېږي انتقالېږي. او د دې تر څنګ واکسین تاسو به اشاره ورته وکړه دې واکسین چې دي په مختلفو نامو باندې یادیږي چې زیات په مارکیټ کې په معمول د هغه د انجریکس بي په نامه باندې دي چې هغه په درې دوزو باندې کیږي اوله یعنی صفر دوز یعنی ووز ورسته دغې نه یوه میاشت باد بیا شپږ میاشتې باد په بعض ځایو کې دغه یعنی داسې ورکول کیږي چې ووز میاشت باد او درې میاشتې باد. دا واکسین چې کله انټي باډي جوړه کړه نو دا شخص محفوظ دی خو دې د انټي باډي د معلومولو دپاره بیا بله معاینه ده په نامه د پروفایل هغه ایچ بی وی پروفایل ورته ترسره کیږي تر څو معلومه شي چې دا شخص انټي باډي جوړه کړې ده کنه او کله چې انټي باډي جوړه کړې وه بیا ورسته لږ څه د هغې د انټي باډي تتر معلومیږي چا یا دا دفاعي قوه خوشوله چې دا د انټیجن مقابل کې دفاع کولی شي کنه. نو موږ په دې طریقه سره کېدای شو چې د واکسین هغه تاثیرات په عضویت کې معلوم کړو. مننه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو یو څه یادونه وکړله دا مو ویلې چې تداوی د دې په خاطر ده چې دغه د فعالیت نه دغه ویروس پاتې کی نو په مکمل ډول باندې دغه ویروس تداوی کیږي او کنه؟
بله جبار خیل صاحب دا ویروس تداوی کیږي لیکن که موږ وغواړو چې دا زموږ د وینې څخه ریموف شي یعنی مطلق د وینې نووزي دا امکان نه لري یعنی د هدف دې تداوی نه فقط د ویروس غیر فعال کول دي د شخص روحن آرامول دي او د بابیړي او د اختلاطات څخه مخنیوی دی. که موږ وغواړو چې مثلا یو ټیسټ کوو موږ ورځو یو لابراتوار ته زموږ هپاتایټس بي یا په عوام سره تور زیړی مثبت راځي موږ درملنه تداوی اخلو ورسته تداوی څخه چې موږ ګورو چې بیا هم ټیسټ کوو هغه د موږ د ایچ بی ایس انتیجن چې ده هغه بیا مثبت راغی خو هغه به د موږ سره په وینه کې د یو ملګري په شکل باندې شته وي لیکن ضرر به نه شي رسولی غیر فعال وي.
اها مننه. ور به شو بل اوریدونکي ته. السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه یې پرې شوله بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
د بغدیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه تماس.
د بغدیس له بالامرغاب په خیر راغلی، ستاسو نوم؟ عبدالستار اخونزاده. مهرباني وکړئ عبدالستار اخونزاده، خپل پوښتنه شریکه کړئ.
ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې دا تور ژړی دی، ژړ دی دی او کم نه وي، خطرناکه ده. او بعضې خلک چې په دغه راپو کې ژوند کوي او که په دې په پوهېږي او خپل تداوي ونه کړي، دا د څه عریضه سره مخامخ کېږي؟ آیا د مرګ سبا ګمګېږي او که نه؟ او داوي نورو د بدن اعضاو ته څه جانبي عوارض لري؟ دا ته که جواب لکړي ډېر به مهربان. او د خوراک په باره کې کوم معلومات لري؟
مننه تاسې په تمه اوسې، مهرباني وکړئ ډاکټر.
مننه اخونزاده صاحب، ستاسو ډېره مهمه پوښتنه را سره مطرح کړه. نو زیړی هغه اصلاح چې موږ تاسو ورته استعمالوو په کلیو بانډو په ښارونو کې، هغه تقریبا د طبابت لحاظه یعنی غلط اصلاح دي. خو خیره موږ ورسره عادي شوي. اوس موږ منو مثلا هپاتایټس بی وایرس چې ده، د هغې دپاره تاسو تور زیړي اصلاح لري، او د سي وي دپاره تاسو د سپین زیړي اصلاح لري، او د هپاتایټس سي دپاره د زیړ زیړي اصلاح. په هر صورت دا خطرناکه چې دي اخونزاده صاحب، هپاتایټس بی او هپاتایټس سی دی، یعنی چې دا په دائم شکل باندې موږ په وینه کې پاتې کیږي. که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي، خاص توجه ونه شي، نو کېدای شي ناروغ ته لاندې بابیړي یا اختلاطات پیدا شي. اول د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول، دوهم د ځیګر سرطان، دریم د ځیګر سیروز، او کېدای شي په آخر کې ناروغ د مرګ تر کومې پورې ورسي. او هغه کسان چې په زیړی باندې اخته کیږي، نو هغه د ډیر کوشش وکړي. تاسو د خوراک په باره کې هم پوښتنه کړې وه چې داسې یو رژیم غذایي د انتخاب کړي چې هغه غنی د کاربوهایډریټونه وي، یعنې د حبوباتو د سبو د کاربوهایډریټونه وي، یعنې دوی د کوشش وکړي چې په خپلو خوړو کې په زیات اندازه سره میوې، سابه او د تر څنګ ترکاری دې څخه استفاده وکړي. او دې تر څنګ دې کوشش وکړي چې د بدن وزن ډیر نشي، ځکه چې د ځیګر یا د یوې خونه د هپاتایټس بی یا د زیړي لخوا متضرر دی، او له بلې خوا هم چې کله وزن ډیر شي نو ځیګر شحمي کیږي. نو په دې وخت کې دوه ریس فاکتور یا دوه خطره ځیګر ته مخامخ کیږي چې ځیګر د خرابۍ سره مخامخ کوي. نو په دې هیله باندې اخونزاده صاحب چې ته خپل پوښتنې ځواب اخیستی وي، مننه.
بلې، مننه له تاسو نه هم ډاکټر صاحب. ور به شو بلې اړیکې ته. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو زما غواړئ؟ اها، مهرباني نوم را ته وایئ. وعلیکم السلام. نوم مو څه دی؟ د کوم ځای نه مړی کني ولې؟
بخ محمد تسلیم یم، د زابل ولایت کافرستان خبر کوم.
بخ محمد تسلیم، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
مننه. خیر یې سفر د اکل څخه مې پوښتنه دا غواړم، تور جړې چې په انسان کې وجود پیدا کی، لایم یې څنګه دی؟ دا یو. او دوم، په حیواناتو کې تور جړې راځي
تسلیم صاحب، تور زیړی نښې نښانه اکثره ځایو کې دغه تور زیړی اصطلاح یا هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح تور زیړی، دا د پټ دښمن په نامه سره نومول شوی دی، یعنی چې یو نوم د تور زیړی پټ دښمن ده. په اکثره واقعاتو کې دا کومې خاصې نښې نښانې نه لري، لیکن په عمومي شکل سره د تور زیړي نښې نښانې عبارت دي له اول خستګي، دوهم بېحالي، دریم بې اشتهایي، څلورم زړهبدوالی، پنځم کانګې، شپږم هم د ګیډې د ښۍ خوا د پورتنۍ برخې دردونه، اووم هم د سترګو د په پرمختللي حالات کې د سترګو د سکلرا زیړوالی، اتم هم د سر درد، او نهم هم تبه، لسم هم پرمختللو حالاتو کې کېدای شي ناروغ ته د سترګو مخاطیغ شاو د جلد زیړوالی پیدا شي. او تسلیم صاحب، دې تر څنګ دوامه پوښتنه تاسو په دې باره کې وه چې آیا حیوانات هم په تور زیړي باندې اخته کېدلی شي که نه؟ نه، د سترګو توره حیوانات په تور زیړي باندې نه شي اخته کېدلی، هیڅ مشکل نه لري تور زیړي د طرف نه.
هغه نور ناروغي کیدای شي چې لکه کانګو بعض نور ویروسي ناروغي حیوانات پرې اخته شي، لیکن تور جړې حیوانات کې شتون نه لري. په دوه علاج د خپل پښتنه جواب مو اخستای وي. مننه.
بله ډاکټر صاحب، ډیره مننه. ور به شو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر تاسو او تاسو معلومات سلامونه وای.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نومره ته وایسته او د کوم ځینه ماړی کني ولې؟
د بچان خصوصا د هلمند ولایت څخه ما پښتنه دار چې د نړۍ د پریس په اړه کې معلومات کوڅه ډېر څو خوري او د پریس نړۍ رمنلو.
اها، د هلمند ډیره زیاته مننه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، دی وایي چې د دغه ناروغۍ د پاریس په اړه راته وایي.
هغه کسان یا زموږ هغه دوستان چې هپاتایټس بی یا تور زړی باندې اخته دي، د دې لپاره یو خاص رژیم غذایی باید شته وي. خو متاسفانه په افغانستان کې د تغذیه متخصص شتون نه لري. نو هغه وګړي چې تور زړه یا هپاتایټس بی لري، نو دوی د خپل رژیم غذایی کې کوشش وکړي چې په زیاته اندازه سره د کاربوهایډریټو لکه د کچالیو او د ترڅنګ د میوو د سبو د ترکاری باب ایدې څخه استفاده وکړي. او ایدې ترڅنګ د ورځې د 1.2 تر 1.15 ګرامه پر هر کیلو وزن د بدن باید پروتین واخلي، چې دغه پروتین منشا هم نباتي وي نه حیواني. او دا وګړي باید کوشش وکړي چې د مخدرات څخه ډډه وکړي، یعنی د مخدرات څخه ځان وساتي. او د دې ترڅنګ هغه خواړه یا هغه غذاګان چې په کافي اندازه سره کافین لري په خپل ترکیب کې، لکه قهوه او مثلا بعض چاکلیټونه چې په خپل ترکیب کې مثلا کاکاو دا شون لري، دې څخه باید ډډه وکړي. او د دې ډیر کوشش وکړي چې خپل باندې عضویات یا د بدن وزن اضافه نشي، ځکه چې کله د بدن وزن اضافه کیږي نو لکه مخ مو هم چې یادونه وکړه، دې ځیګر شحمی کیږي، یعنی غوړین کیږي. په دې حالت کې ځیګر ته یو بل مشکل هم خلقیږي. نو په دې هله باندې تاسو خپل پښتنه جواب اخستای وي. مننه.
بله، نور اوریدونکو هم لرو په کرخه دي چې ور به شو یو بر واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، رادیو آزادی خبر مشم.
بله، آزادی رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دی، مهرباني وکي. نامتون چی است و از کجا تماس گرفتید؟
من هرات را خبری کوم.
دری صحبت کنین، هر قسمی که شما راحت هستی.
وعلیکم السلام.
صدای رادیوتون بسیار بلند است برادر. مشنوی؟ بفرمایید نامتون چی است و از کجا؟
نامم شرف الدین است از هرات.
شرف الدین از ولایت هرات. بفرمایید مطرح کنین سوالتونه.
از دکتر محترم سنن که می بچی دارم تقریبا از 10-12 ساله.
آها.
امی چشمای دینا می باشم البته. امی چشمای فقط به ساعتی 10 دقیقه هم سرخ میشه هم زرد میشه. هم به اشتها اکثر وقتا رنگشون سیاه می باشد. رنگ سیاه میشه باز زرد میشه. ما مشکوک شدیم که زردی باز بخش میگه نه زردی نیه. بگه دکتر صاحب خوش مندم که می
زرد. آه درست است. شما منتظر باشین دکتر صاحب سوالتان جواب میگن. بفرمایید دکتر صاحب.
شکر شرف الدین برادر، سوال شما را گرفتم. شما قسمی که گفتین که یک بچه که 12 ساله است، بعضی اوقات چشمای زرد، بعضی اوقات چشمای سرخ میشه. در قدم نخست شما به مو مرکز نزدیکترین مرکزی که نزدیک خانه تان است در اونجا مراجعه کنین، کوشش کنین که از نظر زردی خون از رو معاینه کنه. یک دفعه زمانی که مثلا دکتر صاحب از این خونش هم معاینه کرد و از طرف از بخش زردی کدوم مشکلی نداشت، در قدم دوم شما میتونین که به متخصص به چشم مراجعه کنین و این مشکلتان حل میشه. خود در قدم نخست باید زردی از این طفلتان معاینه شوه تا که دل شما هم جمع شوه و از مشکلات زردی که به تشویش هستیم و تشویشتان هم از بین بره. تشکر.
بله من نه دکتر صاحب وار بشو نور و عبریدون کتا. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، بخیر راغلی. استاسیونم ده کم زینه ماری کنی ولی؟
بعد ایراد به تماس شدم.
از هرات به تماس شدین، بفرمایین سوالتون رو مطرح کنین.
سلام دارم برای شما و کارکنان شما و شهروندگان محترم و دکتر صاحب، من یک سوال دارم که همین چای زعفران که میگم استفاده از این خیلی ضرر داره، همین صحیحه؟
چای زعفران و استفادهش ضرر داره یا نه؟ منتظر باشین دکتر صاحب سوالتان جواب میگن.
تشکر بیادر محترم. نه، چای زعفران که به اندازه کافی، یعنی کافی زعفران دو انداخته میشه و دم میشه، ضرر نداره، ضربان قلب کم میکنه و بر مغز فایده میرسانه، همچنان هضمیت خوب میکنه و سیستم معافیت بلند میبره. این تمامش فواید چای زعفران است، به شرطی که چای زعفران طبیعی یا نچرل باشه، نه ای که مثلا چای پاکتکی شما که به نام جوش خوته میکنه در غیر
استان. میریم سراغ شنونده ها. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بخیر راغلی مهربانی نمرات هوای است.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. بخیر راغلی.
ای تمسیر ستا تاسو سلام ډاکټر صاحب سلام راغلی دا تور جړي په اړه معلومات کوي.
مهرباني وکړئ اول مون نوم راته وایست.
زه اته محمد کندهار څخه تماس
کړم. اته محمد له کندهار څخه مهرباني وکړئ.
ما دا تور جړي چې انسان پخته کیږي کم زغل لري ته د سچن کیږي.
تور زیړې څه علایم لري او شخص څه ډول کیږي؟
او
هم سمه ده، سمه ده، تاسو په تمه اوسئ. درنو دوستانو، لاته سنه بخنه غواړم، از موږ په ټلیفوني اړیکه کې لکستون زرا پیدا شول چې اوس بیرته ښه شول. تاسو کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
او مننه تاسو محمد اورورا، تاسو پوښتنه مو واخستله. ما مخکې هم عرض وکړو چې یعنی ومې ویل په خپلو خبرو کې چې تور زیړې په نامه د یو پټ دښمن سره هم یاد شوی ده، یعنی دا په اوایلو کې کیدای شي کوم خاص نښې نښانې ونه لري، لیکن په عمومي صورت سره هغه کسان چې په تور زیړي یا هپاتایټس بي باندې اخته کیږي، کیدای شي خستګي، بېحالي، بېاشتیايي، زړه بدوالی، کانګې د سترګو زیړوالی، د ادرار زیړوالی دې کسانو سره پیدا شي. او دې تر څنګ چې کوم کسانو ته دغه نښې نښانې پیدا کیږي، دوی باید نږدې خپل روغتیایي مرکز ته یا غسیحي مرکز ته باید مراجعه وکړي، تر څو د هپاتایټس بي یا په عوام اصطلاح د تور زیړي او سپین زیړي په خاطر باندې خپله وینه چکي. مننه.
بله، نور اوریدونکي په کرښه دي، وربشو دی ته. السلام علیکم. السلام علیکم.
محترم سلام بر شما، به میمان عزیز شما.
وعلیکم
السلام. بعضی برادرها میگن، دکترها میگن که کسی که به جرگیسی ها مطلع هسته باید روغن و گوشت و به خصوص گوشت گو و تشبه نخوره. به خود من کلی تجربه دارم، امی چی هم دارم، پرستات هم دارم، بعضی چیزا که میخورم مثل کروشی یا ایساس، بعضی چیزا که بخواب به دیگر پیده داره، باز به پروستات می نخت می کنه. من چه غذا بخورم، چه غذا نخورم، آیا گوشت و روغن تجار نخت داره، گوشت یا حیوان و روغن نخت
داره؟ سوالتان دکتر صاحب نوت کردن، شما منتظر باشین. بفرمایین دکتر صاحب.
تشکر بیادر محترم. شما عرض کردین که من زردی سیاه دارم، برای من دکتر صاحب ها میگن که گوشت نخور، لیکن پیشتر هم عرض کردم که زردی سیاه از خود مراحل خاص دارد، یعنی کسایی که زردی سیاه دارند و جگرشان سالم است، یعنی اختلاطی نیست، در صفحه لیور سیروز داخل نشدن، یا میتونن که رژیم غذاییشان طبق معمول باید از غذاها استفاده کنند. خو اینجا باز هم میگم که در خوردن دوا باید محتاط باشند، از هر دوا استفاده نکنند، از مخدرات استفاده نکنند و پالی از این کوشش نکنند که وزنشان اضافه شود. و در قدم دوم کسانی که لیور سیروز دارند، یعنی حجرات جگرشان به نتیجه آخر تخریب شده و سببشان هم هپاتیتیس بی یا زردی سیاه است، در آن وقت سر از این مریضا ما خود ما پریز برشان میتیم که کوشش کنند که از گوشت، از پروتین حیوانی مثلا گوشت گاو و گوشت گوسفند و از یا استفاده نکنین، چرا که جگر از وام متضرر می باشه و این پروتین به استقلاب رسانده نمیتونه، یعنی هضم کرده نمیتونه. و پلی از او برشان میگیم که شما میتونین که به اندازه کافی از گوشت مرغ، از گوشت ماهی استفاده کنین و یک رژیم غذایی متنوع داشته باشین. یعنی در رژیم غذاییتون باید ترکاری و سبزیکاری و میوه‌جات همیشه باید شامل باشد. لیکن ما باز هم براتون میگم که زردی سیاه، کسایی که دچار زردی سیاه یا مو مراحلشان فرق میکنه که در کدام مرحله هستن، سه روز دادن یا ندادن. تشکر، با امید این که جواب خود گرفته باشین.
بله من نه دکتر سب بلا اوریدون که برا وخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
و علیکم السلام خورجان تا تو دکتر صاحب سلامونه و سلامات وړاندکم.
و علیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
احسان الله مومند سګرماس یو ننګرهار مومندرینه.
احسان الله مومن په خیر راغلی، مهرباني وکي مومن صاحب خپل پوښتنه شریک کړی.
ها سمه دا پوښتنه چې زما یو ولر لور کړی د کابو دوه کال عمر لري او د دې غوګل نه د سه مردار غو نه کې وګره وځي. او بل پوښتنه مې دا ده چې دا یو لس ورځې کېږي خو شا چې ما ته داسې تکلیف پیدا شوی چې د زړه باندې مې بوج راځي، بس په نظر خوله باندې راځي.
سمه ده، تاسې په تمه اوسئ. که څه هم لومړنۍ پوښتنه مو په دې موضوع پورې تړاو نه لري، خو که ډاکټر صاحب غواړي تاسې ته جواب درکولی شي مهرباني وکړئ.
مومن صاحب، ستاسو پوښتنه مې واخیستله. ستاسو دغه دوه کلنه لورکۍ چې ده چې د غوږونه یې تاول چې اوبه راځي، نو تا کو ډیر کوشش وکړه چې هغه خو ماشومه ده، خپل اعراض یا خپل لکه نښانې په واضح شکل تا ته نه شي ویلی، هغه حتمان ته به د غو د ګوشګلو یو متخصص ته بوزي تر څو د هغه غوږونه وګوري او د آینده د هغې د اختلاطاتو خدا نخواسته د کڼیدو څخه مخنیوی وشي. او دوهم را به شو ستا ته چې تا په زړه باندې مې یو رقم اوبه راوړي، نه پوهېږم سر مې ګنګس ده، نو ته کوشش وکړه چې ما نه خو لرې مومن صاحب کې ما به د غمه خوړلې وه، په دواړو سترګو باندې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکه تر څو په لومړي قدم کې ستاسو فشار وکتل شي، وروسته له هغې څخه کوم ماینات یا کوم بل څه چې تاسو په ضرور وي هغه درته لیکي ډاکټر صاحب، او ستاسو مرض به هلته انشاءالله تداوي شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکي برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو زما غواړئ اړیکه یې پرې شوې ده، بل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
په خیر اوسئ. خپل تلیفون ته پام کوئ کله چې اړیکه نیسئ، موږ به مو اوس اړیکه پرې کړې وه ځکه چې غږ مو نه راتلو. مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایاست. ګل محمد له کندهار څخه. مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
پوښتنه مې دا ده، زما پوښتنه کې خارج کېده،
پوښتنې مو څنګه دي؟
پښیم خارج کې ډاکټر ته د داسې علت، یعنی د جدي ډاکټر ته موږ تللی نو او ګټه نه ده کړې.
اها سمه ده، سمه ده. تاسو په تمه اوسئ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، که تاسو ویل غواړئ.
ګل محمد وروره، ستاسو پوښتنه مې واخیستله. ستاسو نه چې خارج کې د خپل باندې وازی یو الرژي یو حساسیت ده، نو هغه نږدې ډاکټر صاحب ته ورشه، خپل سر باندې دوايي دواخانه نه ورش، آرامش او دای تش
نقیب الله کمال دی، د کندهار نه زنګوال دی. نقیب الله کمال، نقیب الله کمال په خیر راغلی. مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
مننه. اول تاسو رادیو کارکونکي یا محترم ګران ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه وایم. تاسو ډېر مننه چې تاسو سمو وګانئ انتخابوي.
او دوام سال می دادی خپل د متجدد وختو کې کار کوم منتقل مسلم مریضان د سرید کې به کرټیبي باندې اخته یو کې باندې اخته نه
bale o
نو د دې د فار شغیزه چې د هغه کوم شان د مزه ته پر ځان او کوم د نور مریضان ته جلاج نه نو پس ما هغه ته پښتنه دا غږ چې دې هغه پر دې مثلا چې موږ کوو کومې غواګانې دې د دې کې یو ور بیا د ونه وڅ کې د مخې د ونه سړي خو هغه وخت ما
کمال صاحب ته ډیر مهم ځای کې وظیفه تر سره کوي ځکه موږ اکثریت واقعات چې دي هغه د متادینو ترمنځ وي، یعنې د مشترک سورنجونو څخه استفاده کوي، د یو نه بل ته دا تور زیړه هپاتایټس بی انتقال کوي. نو تاسو کوشش وکړئ د کسان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، اول دا معلوم کړئ چې آیا دا حاد مرحله ده که مزمنه مرحله ده او که دی تر څنګ دی د سیروس خواته تللی دی. خو په هر صورت باندې چې په هر مرحله کې وي هغه ته به تاسو سره د انتونینو روغی متخصص وي، هغه ته به رژیم غذایی انتخابایی، لیکن په عمومي صورت سره تاسو د دې په داسې رژیم غذایی انتخاب کړئ چې مثلا هغه کسان په لومړی چې په دې هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته کیږي دی بې اشتهایی لري، چې دی ته د یو سوپ باید هغه هم د ترکارۍ سوپ ورته جوړوی، یعنی د ورځې یو ځل هغه ورکوي، او دې تر څنګ پروتین د 1.2 ګرام نه تر 1.5 ګرامه، او
بل ډاکټر صاحب
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
بلې دوستانو بیا هم ښه راغلاست. موږ به خنه غواړو نشرات کې مو لږه تخنیکی ستونزه را پیدا شوه چې اوس نشرات ادامه لري، او تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د نقیب الله کمال د پوښتنې پاتې برخه به له تاسو نه واورو ځواب یې.
کمال ورو تاسو کوشش وکړئ چې هغلته هغه ناروغان چې تاسو سره هغلته بستر دي، اول دغه پات هغه اختلاطي برخه هم معلومه کړئ، یعنی کوم ناروغان د هپاتایټس بی یا په عوام اسلام تور زیر لکبره کابل د دې سیروس خواته تللی دي. ها دا مرحله ده که کرونیک مرحله ده، په هر صورت باندې دیتا د سیو رژیم غذایی انتخاب کوي چې هغه مثلا د ورځ یو ځل دیتا متنوع رژیم غذایی وی چې یو سوپر د جوړوي چې هم د ترکارۍ نوي، او د ورځ د 1.2 ته 1.15 ګرامه پر هر کیلو وزن، هر کیلو ګرام وزن د بدن باندې پروتین هغه هم چې منشأ نباتي دی غیظ اضافه و نخلي، او د دې ترڅنګ دی تا کوشش وکړي چې هغه غذاګونه چې په زیاته پیمانه سره ویتامین کا او ویتامین سی او ویتامین بی لري هغه ورته ورکوي، یعنی هغه اکثرا په میوه او ترکاری او سبزیجات کې دي. یعنی دی په رژیم غذایی کې همیشه باید میوه، ترکاری او سبزی باید شتون ولري، او دې ترڅنګ هغه خوړه چې هغه په زیاته پیمانه سره کافین لري لکه انرژیګان، بعضی بسکټونه، او دې ترڅنګ پر پنیرونه او غوړ مسته دې څخه به ورته ډډه وکي. مننه په دې هیله چې پښتنه مو خپل ځواب پښتنه ځواب ما خسته وي.
بله نور اوریدونکو په تمه دې دوی برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی، تاسو نوم څه ده؟
اجمن ضربات نه راکسر نن پښتنه مې ګونګ غو نه پاتې شو یعنی د دې خبرونو څخه معلومات او شو چې سوګه پټاټس لري هغه د عبادت لپاره یعنی د بچو راولو نه بدډه وکړي یعنی مطلب دا دی چې ځکه دا خو انتقالیږي او هر وخت انتقالیږي دا باید تر ژوند تر پایا
اجمل
اورورا پدې هیله باندې چې غلط فهمی نوی شوی هغه مورګان چې پټایټس بی یا پاوام اسلو تور زیړای لري ماشومان دراوړي هیڅ کله د هم د ماشين رو ماشوم راوړنه ډارونه کړی خو خو دلته چې د مخنیوي د لارو چارو باندې ورسته هم خبرې کوو هغه مورګان چې مثلا پټایټس بی یا تور زیړای لري چې کله د زیګوان یا وی ولادت کوي هغه باید پروختیایي مرکز کې باید د ولادت وکي او دې ترڅنګ مخ کې دینه چې دا ولادت و کی باید هغه ډاکټر یا هغه قابله باید په جریان کې واشي چې زه پټایټس بی یا تور زیړای لرم نو کله چې د دې ماشوم پیدا کیږي هغه ولادي کانال چې پاس کوي د دې ماشوم ته د تور زیړای انتقال کوي چې هغه ته کله د ولادت وکړه حتی د ولادت میز په سر باندې د ماشوم ته ایمینو ګلوبولین ورکول کیږي چې دا ایمینو ګلوبولین په خپل باندې وانټی باډی ده یعنی هغه مور چې هر څومره په لوړه کچه باندې تور زیړای هم ولري دغه ماشوم د تور زیړی د خطرات څخه بچ کیږي یعنی د هغې د مخنیوي لارو چارو د تور زیړی شته چې د ماشوم ته انتقال نشي نو هغه مورګان ز بیا هم وایم ده آزاده رادیو محترم سپوت څخه چې هغه مورګان چې په پټایټس بی او تور زیړی باندې اختر دی د په نارمل شکل باندې ماشومان لري هیڅ مشکل نشته خو هغه طریقې چې ما خو د لغه باندې مراد کړی مننه
ډیر زیاته مننه دلته یو پښتنه راولاړه شو لغه دا چې ډاکټر صاحب کمی مایندې چې دغه هپټایټس بی لري او یا کم کسان چې په مجموع کې لري دولتي شفاخانو ته چې مراجعه کوي کډیر سخت شدید مریضي هم ولري عملیاتي ضرورت وي او د یي په شخصي توګه باندې نشي کولای دولتي روغتونو کې ورته نه کوي ورته وایي چې منګ نسی نو یو مور به څنګه جرأت وکړي چې یو زایشګاته لاړ شي هلته دی وایي چې زه هپټایټ لرم خو بیا یې هغوی جوابي بیا ولادت هم نه ورته ورکوي تاسو څه وایاس په دې
جبرخیل صاحب ډیره مننه ډیره خوندور او ښه پوښتنه مطرح کړله د عام روغتیا د محترم وزارت دا پالیسی ده چې ټول شفاخانه ته ویل دي علاوه دینه چې هپټایټس بی یا تور زیړای ایچ سی وی ایچ آی وی مریضان باندې رقم چلند ورسره وشي همدا رقم برخورد ورسره وشي لکه د عادي مریضانو سره ځکه میډیکل ایټکس یا اخلاق د طبابت د نه جواب چې هغه ته موږ ځواب ورکو خو فرق به لخته شتوي یغه په دې مفهوم باندې هغه مورګان چې هپټایټس بی او تور زیړی لري د هغې د پوره کچیر مثلا د عملیاتيږي د هغې د پوره فقط یو ځانګړی سیټ باید موجود وي چې په هغه شفاخانه کې غیر ورته مهیا کی دولتي شفاخانه چې هغه سیټ باید بل چې د پوره استفاده نشي او وې دې ترڅنګ هغه سی ټیم چې د عملیات تر سره کوي او هغه په دې کې مدهم دي ځکه چې په دې کې مدهم دي چې هغه به تر مخه هغه د پټایټس بی او تور زیړی واکسین اخستی وي ترڅو د نور خلکو څخه هم چې مثلا چې په تصادفي شکل او پونی شکل ورته راځي چې کوم کیس اجرا کوي چې دغه خطراتو نه هم پامن پات شي چې هغه تور زیړی لري او د دې ترڅنګ هغه میزبان دی هغه مور چې هپټایټس بی یا تور زیړی لري ولادت کوي د هغې هغه پیسې باندې روجای یا هغه سامانالات باید د دوه ځله لپاره اوتکلاف ماشین ته ورواچول شي نو هغلته هغه ویروس د منځه ځي دی ته خطر څه مشکل نشته دی او د هغې مور دپاره چې هغلته ولادت وکړه هغه ماشوم ته یې هر څه زر تر زره باید ایمینو ګلوبلین چې هغه لږ څه قیمتي پیسې باندې واکسین پوا مثلا چې ورته وایي کین اصلا انټیباډي ده دا باید ورته مهایاشی و غیت ورکل شی نو دا د عام روغتیا بیا هم وایم چې پالیسی دا چې هر څوک چې پټایټس بی تور زیړی سپین زیړی لري با د نور ناروغانو په شکل باندې چلند ورسره وشي
بله مننه ور به شو بل اوریدون کتا السلام علیکم استاسی د رادیو غک ما ترازی تکرار او استاسی غک نشته ده مهرباني وکي خبري وکي
ہم سے محترم بھی سر میرا سے زحمت دو گم لیکن یاد صفات یا سوال میں پیار من بھی تقریب کلیا دارم کلیا میں سردی گرفت ڈاکٹر بنا
نامتون چی است نامتون چی است از کجا تماس گرفتین
عبدالقدوس حکیمی هستم از پیش شریف طرف شما زحمت دادم یا قسم سوال من نمی بود میخواستم شما معلومات بخوام چون از دکترای پیشرفته سونی لیکن جامن بیچاره سر بعد کلیا من سردی گرفت با دکتر بنا چی داره به مستریاسین داره تم نه پتا تم
خیلی فعال بده. آیا من کار کرده میتونم یا نمیتونم؟ بسیار سجاک برم تبلیت کنم.
بله شما منتظر باشین. تشکر از سوالتان. بفرمایید دکتر سیم.
تشکر عبدالودود برادر، سوال شما را گرفتم. شما یک مشکلات کلیه یا مشکلات گرده هم دارین، پلی ازی هپاتایتس بی هم دارین که او غیر فعال است. هیچ مشکل نیست برادر محترم، طبق معمول روزگارتان ادامه داده میتونین، شما هر کاری را انجام داده میتونین. خو ما پیشتر هم گفتم که این هپاتایتس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیاه که شما دارین، آیا شما پیش دکتر معاینات تلویزیونی رفتین که جگر شما سالم است؟ احیانا اگر جگرتان سالم باشه شما میتونین کمی دکتر سفتریاکسون بس خاطر چرک گرده یا سنگ گرده براتون داده ایر استفاده کنین و طبق معمول کارهای روزانه تان انجام بدین. تشکر.
بله بله اوریدون که برا وخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. بخیر رغلی استاسیونم چه دیو دکم زینا ماری کنی ولی؟
بخیر و سلامت و سعیم. محمد افضل احمد زیم دو بدران دو لسالی نپل دیگه کهیم.
محمد افضل احمد زیم. احمد زیم سب میره بانی وکی.
دما پخنه دکتر سرنم دغه دغه تور زلی ده تنفس دلار نمیو بلتا سرات کهی کنه دغه خاص پخنه نم دغه.
احا سامده سامده پتامه او سی میره بانی وکی دکتر
سرنم. احمد زیم سب دیره منه نم تا هم ډیره کلی او ډیره مهمه پوښتنه مطرح کړه ټول دوستانو په شمول باندې. امزای صاحب موږ مخه دی هپاتایتس بی یا په عوام اصطلاح د تور جوړی په انتقال باندې خبرې وکړلې، لیکن دا هم د یادولو وړ ده چې هپاتایتس بی یا تور جوړی هیڅ کله هم د مشترک لباس اغوستو څخه، د یو ځای غذا خوړلو څخه، په یوه کوټه یا په یوه اتاق ویده کېدل، لاس ورکول، ښکلول، په یوه ګیلاس کې اوبه څښل، د یو کمود او یو تشناب څخه استفاده کول، د هوا د لارې، د غوماشو د لارې، په یو اوسکو لمبو وهل، د دې څخه هیڅ کله هم انتقال نه کوي. او دا کرکه هم باید په زړه کې ونه چوئ. کوم کسان چې هپاتایتس بی یا تور جوړی لري، تاسو په دې تصور او خیال کې اوسئ چې کېدای شي زه دې سره لاس ورکړم یا روغبړ وکړم، هپاتایتس بی یا تور جوړی به ماته انتقال شي. نه، هیڅکله هم د هغه لارو چې مو وښودل د هغې څخه انتقال نه کوي. مننه.
بله ډاکټر صاحب، د خبرونې وخت کم پاتې دی، یو اوریدونکی به واخلو. یو به سوال ته به ځواب وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو د رادیو غږ ډیر جګ دی.
بله وسم
مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او سوال مو مطرح کړئ.
بله و ما ویل مالی بزسپی د پاره رژیم چې دی د پرسیسټ سره فرق لري کنه لري کیا دا غي یو رژیم دی نه پرسیسټ سره.
د خپرونی وخت کم دی. د خپرونی وخت کم دی. موږ به یو پښتون ته ځواب وایو. تاسو خپل نوم راته وایئ. ډیره زیاته مننه. ډیره زیاته مننه. ډیره زیاته مننه. د خپرونی وخت کم دی. تاسو دغه یوې پښتنې ته به په لنډو کې ډاکټر صاحب ځواب وایي. مهرباني.
د سترګو تور تاسو پښتنه واخسته. تاسو وویل چې د هپاتایتس بی او هپاتایتس سی د رژیم غذایي تر مابین توپیر شته کنه؟ نه، هیڅ پر توپیر نه لري. هپاتایتس بی هم هغه ویروسی ناروغي ده چې د هغه یو ډی ډی ان ای ویروس دی، او هپاتایتس سی هم یو ویروسی ناروغي ده چې د هغه یو ار ان ای ویروس دی. نو همدارنګه اختلاطات هم یو رقم لري او رژیم غذایی هم یو رقم دی، خو درملنه بیل دي. مننه.
لته سینه هم مننه ډاکټر صاحب د خبرونه د پای شیبی دی. په لاندو کې اوریدونکو ته وایاس چې کوم کسان په تور زیړی اخته دی، باید کوم ټکی په جدي توګه باندې په پام کې ونیسئ.
په سترو باندې جواب خیال صاحب، زموږ هغه وګړي او هغه دوستان چې په هپاتایتس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، اول دې کوشش وکړي چې د خپل فامیل باید چکړي او هغه واکسین کړي. یعنی ټول فامیل دې باید واکسین شي ترڅو هغه فامیل دې د خطرات څخه، د هپاتایتس بی یا تور زیړی د خطرات څخه په امن پاتې شي. دوهم دې کوشش وکړي چې د مخدرات څخه، بل خصوص د الکول او مثلا د نشې توکو څخه باید ډډه وکړي. دریم هغه کسان چې په هپاتایتس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، دې ډیر کوشش وکړي چې نور وګړو ته وینه ور نه کړي، او دې ترڅنګ په خپل باندې چچوینه نه ور چې کوم ځای کې مثلا ضرورت هم ورته پیښیږي، دې د خپل مشکل وایي. ځکه اکثره وګړي په دې باندې نه غواړي چې د خپل د راز اظهار شي، نو په دې خاطر باندې دې وینه ور کوي او بل نور خلک هم د مشکل سره مخامخ کوي. او دې ترڅنګ دې باید داسې متنوع رژیم غذایي څخه استفاده وکړي چې په هغه کې په زیات اندازه باندې شحمیات شتون ونه لري، په زیات اندازه باندې حیواني پروتین شتون ونه لري. چې په دې باندې مخکې هم خبرې وکړلې، یعنی یو په کافی اندازه باندې باید میوه‌جات سبزیجات او ترکاری باب څخه استفاده وکړي او اې دې ترڅنګ د دې کوشش وکړي چې نور ته د تبلیغ په شکل باندې وایي چې ها کسان چې مثلا هپاتایټس بی یا تور زیرنلري یا ځل خپل ځړي چې کې ورسره غیر څه دي هغه واکسین په منظم شکل باندې واخلي ترڅو د امیش لپاره د تور زیړي یا هپاتایټس بی خطرناک واژن کې ناروغي له شر څخه په امن پات شي. من
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مو ګډون وکړ او د اوریدونکو پښتنو ته مو ځواب ویلي او ډیره زیاته مننه له اوریدونکو نه چې ګډون یې وکړ. نو دوستانو د خبرونه په همدې ځای پاتره سو تر بیا او بلې خبرونه مو علامه شي.